د ازادۍ رادیو نننې غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. تخنیکی لارښوونه میر احمد سپای کوي. د دې خبرونې موضوعات: د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د کورنۍ جګړې په اړه خبرداری ورکړی، او د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په کابل کې دی.
امریکایي لوري ویل چې ډاکټر سبزلمی خلیزاد به ډېر ژر دوحې او سیمې ته سفر وکړي او د مذاکراتو لړۍ به تعقیب کړي.
روزګان کې جګړه ځپلي وګړي لږ تر لږه روژه کې اوربند غواړي، خو په کابل کې د کتاب نندارتون خلک هیله من کړي دي. او په نړیوالو مسایلو کې
د یو څېړنیز مرکز راپور وایي چې د کووید 19 وبا پر مهال هم د نړۍ نظامی مصارف زیات شوي دي.
له هر څه مخکې په موکړی خبرونو ته
سلام. د مهمو خبرونو سره ټکی: د کونړ ولایت په مقام باندې د میزایل مرمۍ لګیدو سره شپاړس کسان ټپیان شوي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال او د مرکچي پلاوي غړی شیر محمد عباس تانکزای وایي ډېر ژر به یې وزره نور زندانیان هم خلاص شي. او په هند کې بیا په تېره یوه شپه ورځ څه باندې 3.5 لکه کسان په کرونا اخته شوي. پوره خبرونه: د کونړ والی محمد اقبال سعید وایي د ولایت په مقام باندې د میزایل د مرمۍ په لګیدو سره شپاړس کسان ټپیان شوي. ښاغلي سعید نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل وسلوالو طالبانو داسې وخت د میزایل مرمۍ توغولې چې د ولایت په مقام کې د دینی مدرسو شاوخوا 1.5 سل زده کوونکي د قرآن د تلاوت په سیالۍ بوخت وو.
دغه سیالي د اسادآباد په ښار کې د ولایت د مقر په تالار کې هم وه. شل باندې 9 بجې د مرورې د چینار د سر نه د میزایل مرمۍ راغلې ده او په تالار باندې اصابت کړی ده، چې د دې په نتیجه کې 18 تنه چې د 18 تنو له جملې څخه 3 تنه محافظین چې دلته تلاشي کوله کې دا زخمیان دي، متباقي 14 تنه د قرآن کریم حافظان او د دوی منتظمین دا زخمیان شوي دي او دا طالبانو کړی ده.
د ولایتي روغتون مسولین بیا وایي ټپیانې روغتون ته وړي خو د 3 تنو وضع ښه نه ده او ښایي د لا زیاتې درملنې لپاره ننګرهار ته انتقال شي. وسلوالو طالبانو لا تر اوسه په دغه برید کې د خپلې ښکیلتیا یا نه ښکیلتیا په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال او د مرکچي پلاوي غړی شیر محمد عباس ستانکزی وایي ډېر ژر به یې 2000 نور بندیان هم خلاص شي. ستانکزی پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د طالبانو د مشرانو نمونه به هم له تور لیست لیرې شي. دوه ورځې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب بیا وویل تر هغو چې د سولې تړون نه وي شوی دوی زندانیان نه خلاصوي.
تېر ځل 5.5 زره زندانیان خوشي شول، موږ خو په نتیجه کې نه د جنګ کمښت ولیدلو او نه مو سوله ولیدله. که طالبان اوس هم سولې ته راشي، کله سوله مذاکره راتوشول موافقه ته ورسیدلو دلته امن تامین شول، هیڅوک د دې غوښتن کې نه دي چې په زندانونو کې دي خلک وساتل شي.
لدی وړاندې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح هم ویلی د 5000 طالبانو خوشی کول د حکومت لوی تیروتنه و او بیا به تکرار نشي. د طالب زندانانو خوشی کول د امریکا او طالبانو د دوه هید هوکړې یو مهمه برخه ده. د پکتیکا د وازیخوا ولسوالۍ امنیه قمندان د طالبانو په برید کې وژل شوی. د عبدالرحیم په نوم دغه قمندان پرون مازیګر ځایي پوستو ته د اکمالاتو په مهال د طالبانو له برید سره مخ شوی. د پکتیکا د امنیه قمندانې ویان شاه محمد آریان ازادي راډیو ته وویل
د پکتیکا ولایت وازیخوا ولسوالۍ د امنیه قمندان عبدالرحیم چې د مرجان پوستو ته اکمالات کول او هلته د رسیدو سره سم له لرې نه د دښمن لخوا پرې ډزې شوي دي چې پخپله دا یې په پوسته کې د دښمن په مرمۍ باندې لګېدلی دی چې اول ټپي و بیا هم ورپسې شهید شوی دی.
د یاد برید مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی دی. ازادي راډیو ته غوږ یاست. هند کې په تېر یو شپه ورځ څه باندې 3.5 لکه کسان په کرونا اخته شوي. دا څویمه پرله پسې ورځ ده چې په هند کې په دومره شمېر د کرونا نوې پېښې ثبتېږي. په دې ګڼ مېشتي هېواد کې د اکسیجن تجهیزاتو او د ناروغانو د درملنې لپاره د بستر د سخت کمښت راپورونه ورکړل شوي. د نړۍ ګڼو هېوادونو له هغې ډلې امریکا، بریتانیا او جرمني له هند سره د کرونا د کابو کولو لپاره د مرستې اعلان کړی دی. افغان چارواکو په تېره بیا مشر اشرف غنی او د هغه مرستیال امرالله صالح له هندوستان سره د خواخوږۍ پیغامونه شریک کړي. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې هند کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر تر دې دمه 10.3 میلیونه درش پتو کسانو ته پورته شوه. لدی رلیڅ باندې یو لکو 15 نوی زره کسان مړ شوی. یوازې تیر یوش پاورز 2812 کسان مړ شوی چې په څلیرشتو ساعتونو کې د مړینو تر ټولو لوړ شمیر ده. تاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین راتلونکي جون میاشت کې له خپل امریکایي سیال جو بایدن سره وویني. دا خبره د کرملین یو لوړ پوړي سلاکار یوری اوشاکوف پرون د اپریل په 15مه داسې مال کړی چې د امریکا او روسیې ترمنځ لانجې زیاتې شوې دي. د پوتین د بهرني سیاست دغه سلاکار ویلي دغه ملاقات په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې، خو په خبره ممکن جون میاشت کې ترسره شي. د همدې میاشتې په پیل کې جو بایدن خپل روسي سیال ته د مخامخ ملاقات وړاندیز وکړ. سپینې ماڼۍ ویلي بایدن او پوتین به د اروپا په یو هیواد کې سره ګوري. اتریش او فنلاند لوړان دل دغه کتنې کوربتوب ته چمتووالی ښودلی. او د هالیوډ سینما د معتبره فلمی جایزو اوسکار مراسم بیګا ترسره شول. انتونی هاپکنز د غوره فلمی لوبغاړي اوارد وګاټه. دغه 30 کلن فلمی لوبغاړي په پلار یا د فادر کې د لوبیدو په خاطر دا جایزه واخیسته. د فلم داستان په دې سرخی چې څنګه یو سړی د عمر په تیریدو د خپلې لور له هر ډول مرستې ډډه کوي. په خزینه لوبغاړو کې بیا فرانسیس مکډورمان د غوره لوبغاړي اوارد وګاټه. هغې په نومادلند فلم کې اصلي رول لوبولی دی. د دې فلم کیسه د هغې ښځې په ژوند څرخي چې د خاوند تر مړینې وروسته بې کوره او سرګردانه کیږي. د همدغه فلم ډایرکټر کلوی ژاو هم چې په خټه چینایې ده د غوره ډایرکټر اوارد وګاټه. د اوسکار معتبره فلمي اواردونو مراسم بیګا په لاس انجلس کې وشول.
صفی الله ستانگزی و اورول را سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو او د هم د خبرونه لومړی موضوع د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړی چې کله افغانستان جګړه له سیاسي حل لارې حل نشي په دې هیواد کې به یو ځل بیا کورنۍ جګړه پیل شي. شاه محمود قریشی ویلي د استانبول په غونډه کې باید د دې شخړې د حل لپاره یو منطقي لاره پیدا شي. هغه زیاتوي چې پاکستان هم هڅه کوي چې طالبان روغې ته وهڅوي. له بلې خوا د جنوبي او منځنۍ آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دین تامسن د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله سره کتلي او په دې کتنه کې د خبرو میز ته د طالبانو پر بیرته راګرځېدو ټینګار کړی. جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له سیاسي لارې د افغانستان د شخړې په حل ټینګار کړی. شاه محمود قریشی د ترکیې له ټی آر ټی ټلویزیون سره مرکه کې یوې سیاسي حل لارې ته د نه رسېدو پر مهال په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د بیا پیلېدو خبره هم کړې. هغه د استانبول غونډه د افغانستان شړې ته د سیاسي حل لپاره د یو منطقي لارې پیدا کېدو په برخه کې مهمه بللې او زیاتوي. دوی هڅه کوي چې طالبان په دې غونډه کې ګډون او تر خواه یوې روغې جوړې ته د رسېدو لپاره وهڅوي. افغان حکومت که څه هم د شاه محمود قریشی د نویو څرګندونو په اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې جمهور رئیس غنی او د حکومت لوړپوړو چارواکو د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د افغانستان د راتلونکي لپاره د هر ډول ګواښ اندېښنه رد کړي. قریشی داسې مال په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د احتمال په اړه غږېږي چې افغان حکومت پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورنوي او په وروستیو کې جمهور رئیس غنی پر دې هیواد غږ کړی چې له افغانستان سره له دوستۍ او دښمنۍ یو وټاکي او په خپل هیواد کې د طالبانو امن پټنځایونه له منځه یوسي. په ورته وخت کې د سویلي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر دین تامسون هم کابل ته د سفر پر مهال د سولې خبرو پر ګړندي کې دوه ټینګار کړی دی. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي له عبدالله سره کتنه کې دین تامسون د خبرو میز ته د طالبانو د بیرته راګرځېدو غوښتنه کړې. د دې شورا ویان فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل د سولې خبرو د څارلو لپاره به ډېر ژر زلمی خلیلزاد قطر او سیمې ته سفر وکړي.
تمه وکړه چې له جمهوریت له ادرسه باید یو واحد اجماع د افغانستان د سولې لپاره تقویت شي په مرکز او ولایاتو کې. همدارنګه په دې باندې بحث وشو چې د افغانستان د سولې پروسه ضرورت پیدا کړي او د مذاکراتو میز تقویت شي او بیرته طالبان د مذاکرات میز ته وګرځي.
د سویلي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر د ملي امنیت شورا له سلاکار حمدالله محب سره هم کتلي دي. د دې شورا ویان رحمت الله اندړ وای خغلی تامسون د لیدنه کې د جمهور رئیس بایدن پیغام افغان لوري ته رسول دی.
تامسون د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر راوړي پیغام کې وویل چې له افغان امنیتي او دفاعي سرتیرو او افغانستان سره پراختیایي مرستو ته دوام ورکوي او د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي.
د سولې خبرو پر ګړندې کېدو داسې مهال ټینګار کیږي چې د راپورونو پر بنسټ ښکاره طالبانو د دې خبرو د پایل لپاره شرایط خوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. په روزګان کې د جګړې قربانیان اوربند غواړي. اروزګان د هیواد له هغو ولایتونو دی چې جګړو ډیر زیات ځپلی. د اروزګان خلک ټینګار کوي چې حکومت او طالبان دې لږ تر لږه په روژه کې له جګړو لاس واخلي.
روژه هغه میاشت ده چې د نړۍ مسلمانان یې د عبادت او رحمتونو میاشت بولي، خو په اروزګان ولایت کې بیا د روژې میاشت هر شپه دا ډول وي. دا په ترینکوټ کې د هر ماښام پیل دی. دغلته خلک د شپې لخوا په کورونو کې هم په ډاډه زړه نسي ګرځېدلی، ځکه هره دقیقه د مرمیو د لګېدو ویره سته. د ماښام تیاره لا نوي خپره سوې، خو د ترینکوټ ښار په څنډو کې افغان سرتیري او طالبان پرې یو بل ډزې پیل کړي. په ترینکوټ کې د جګړې د لومړۍ کرښې سرتیري وایي طالبان ډیر کله د شپې لخوا د دوی پر پوستو د سپوکو او درنو وسلو ډزې کوي. دوی وایي طالبان د شپې لخوا د لیدو پر مختللي وسایل لري او له همدې قبله د شپې لخوا جګړه ډیره کوي. خو د سپوکو او درنو وسلو هغه مرمۍ چې حکومتي ځواکونه او طالبان یې خپلو کې تبادله کوي ډیر کله د ولسي خلکو تر کورونو رسیږي او د دې د روژې شپې له ویرې او نارامۍ ډکې کړې دي. د اروزګان ولایت خلک وایي جګړو یې د کورنۍ ډیر غړي ترې اخیستي او مځکې او باغونه یې ورته سوځولي دي. دا ژړا د اوه څلوېښت کلنې زرمینې ده چې دوه زامن یې په یوه ورځ د افغان سرتیرو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې هغه مهال ووژل سوه کله چې غوښتل د خپل کور څخه د جګړې له کبله د خپل کور ځینې توکي اوباسي. هغه توکي چې تر منزله ونه رسېده، خو د زرمینې دوه غبرګ زامن د تل لپاره ولاړ. دا مور چې له وژل سوو زامونو یې یولس یتیمان او دوې کونډې ورپاتې دي دا مهال په ترینکوټ ښار کې په یوه خټین او نړېدلي کور کې ژوند کوي. د هغې چې سترګې له اوښکو ډکې وې ازادي راډیو ته یې داسې وویل: زرمینا وایي د یولس یتیمو لمسیانو برخلیک یې نامعلوم دی او مخکې چې به ښوونځي ته تلل اوس ترې پاتې دي او د تلو لپاره څوک نه لري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د شنبې په ورځ وویل چې د روژې په لومړۍ یولس ورځو کې د طالبانو په بریدونو کې تر یو سلو پنځوس زیات افغانان چې ملکیان او افغان سرتیري پکښې کې شامل دي وژل سوي دي. په روژه کې حکومت او طالبان دواړه یو بل د جګړې په زیاتولو تورنوي. طالب ویان ذبیح‌الله مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر ډیره د حکومتي ځواکونو د بریدونو په وړاندې دفاع کوي، خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح‌الله احمد زی بیا وایي چې دوی د طالبانو د بریدونو په وړاندې ځوابي عملیات کوي. د اروزګان عامو خلکو ته نوره دا مهمه نه ده چې جګړه څوک کوي، بلکې مهم ورته د دې جګړې درېدل دي. دلته هغه خلک چې فقر او بېوزلۍ ځپلي یا له خپلو مینو کډه سوي تر ډېره له جګړو بېزاره دي.
خپل ځای ژر پرېږدي رایلادي مو چې خپل مځکې لرو ومه سرایونه لرو وځایم په کریا پروت.
دو څلوېښت کلن نور محمد د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ اړوند د ګرماب سیمې اوسېدونکي دي، خو جګړو له تېرو څلورو کلونو راهیسې له خپلې سیمې کډوال کړي او اوس د ترینکوټ ښار په یوه بله سیمه کې د کرایې په کور کې اوسېږي. نور محمد چې اوس هره ورځ مزدوري کوي وایي په خپلې آبادې سیمې کې مځکې درلودې، ګزاره یې پرې روانه وه، خو هر څه ترې جګړو واخیستل.
موږ څه وکړو؟ خدایه مځکه مو پاته ده، سرایونه مې پاته دي، لرم یې دا نن ورځ دلته روزانه کوم. خپل ځای ته نسم ورتلی، نه مې پرېږدي څوک. خدای خوایې دغه جګړه ده میلده، نو خو دغه جنګ ده طالبانو سمه دغه یله ده چې وروره یو جوړه دي وکړي، ولې مو خپل ځای ژر پرېږدي رایلادې مو چې خپل مځکې لرو ومه سرایونه لرو وځایم په کریا پروت یم، کریا دایم روزانه کوم، په روزانه یې پیدا کوم.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه دننه په افغانستان او بهر کې هڅې چټکې سوي دي. له بل پلوه امریکایي ځواکونو هم له افغانستان څخه د خپلو ټولو سرتیرو د ایستلو بهیر پیل کړي چې تمه ده د سپتمبر تر میاشتې پورې بشپړ شي.
روزګان کې د جګړې یو انزور چې د افغانستان د لوی غمیزې د لوی تصویر یوه برخه ده. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه اقتصادي خبرونو ته پام وکړئ.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د 10 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د فنی او حرفوي زده کړو یو نوی پروژه پرانیسته. د دغه وزارت ویان عبدالفتاح احمد زینن ازادي راډیو ته ویل چې دغه پروژه نن د افغان کوریا د حرفوي او فنی زده کړو په انسټیټیوټ کې د جنوبي کوریا د سفیر د یونسکو مشر او افغان چارواکو په حضور کې پرانیستل شوه. یاده پروژه د غوره ملي مرکز په نوم ده. د ښاغلي احمد زید معلوماتو پر بنسټ د ملي مرکز د پروژې تړون په خو د افغانستان کار او ټولنیزو چارو وزارت او جنوبی کوریا د نړیوالو همکاریو دفتر ترمنځ لاسلیک شوی و. د دغه پروژې له لارې به د خیاطۍ، ساختماني چارو، برق، کمپیوټر او د موټر د ترمیم په برخو کې ځوانانو ته فنی او حرفوي زده کړې ورکړل شي. د افغانستان د کرنې او بوله غولو او مالدارۍ وزارت په 15 ولایتونو کې د 105,000 هکټار ابریزو د تنظیم چارې پیل کړې دي. د یاد وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې دغه ابریزي د اوبو د خپرېدو او سیلابونو مخه نیسي او په بدل کې اوبه د ځمکې لاندې زیرمه کوي. د ښاغلي رستمی په خبره د دغو ابریزو د تنظیم موخه د ځمکې لاندې اوبو د کچې لوړول، د اوبو او خاورې خوندي کول، د هوا ککړتیا د کچې ټیټول، د طبیعي ځنګلونو، سړځایونو او طبیعي بوټو خوندي کول او بیا رغول دي. غلی رستمی ویل چې د 105,000 هکټار ابریزو د تنظیم لپاره 1,200,215,690 افغانۍ په پام کې نیول شوی چې د افغانستان دولت، نړیوال بانک، آسیا پرمختیایي بانک، د آلمان د همکاریو دفتر، د اقلیم بدلون د وجهي صندوق او د ایټالیا د همکاریو دفتر لخوا تمویلیږي. د اقلیمي بدلونونو پر وړاندې افغانستان له زیانمنو هیوادونو څخه دی چې له دې اړخه یې د وچکالۍ او سیلابونو ستونزې ګاللې دي. او کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 106 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 60 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 20 پوله، زر هندي روپۍ 1020 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1793 افغانۍ.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د کووید 19 د وبا پر مهال هم د نړۍ پوځي مصارف نه دي کم شوي. د 2019 کال پرتله دا مصارف په 2020 کال کې 2.26 زیات شوي وو. په دې اړه نن په سټاکهولم کې د سولې نړیوال څیړنیز انسټیټیوټ یا SIPRI یو راپور خپور کړ. د دې راپور جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
د SIPRI د راپور لمخې په داسې حال کې چې یو شمیر هیوادونو لکه چیلي او جنوبی کوریا د خپل نظامي بودیجې یوه برخه پر کورونا وبا ولګوله او نورو لکه برازیل او روسیې تر پلان کړې بودیجې کمه برخه مصرف کړه، د نړۍ نظامي مصرف 1.9 تریلیون ډالرو ته لوړ شو. د راپور له لیکوالانو یوه دیګو لوپیز د سیلوا وویل چې په اوسنیو حالاتو کې د دومره نظامي مصرف تمه نه کېده. د ویل خلک به فکر کوي چې د کورونا وبا له کبله باید نظامي مصارف کم سي، خو دا ویلای سو چې لږ تر لږه په 2020 کال کې کووید 19 پر نړیوال نظامي مصرف هیڅ اغیز نه دی کړی. په 2020 کال کې 15 هیوادونه چې نظامي مصارف یې تر ټولو زیات وو امریکا، چین، هندوستان، روسیا او برتانیا دي. په ګډه دوی د نړۍ 2% نظامي مصرف لري. د امریکایي پوځ مصرف 1.8 میلیارد ډالر تر رسیدلې چې د 2019 کال په پرتله 4.4% زیاتوالی شي. د نړۍ تر ټولو زیات نظامی مصرف لرونکي هیواد په توګه د امریکا برخه په 2020 کال کې د نړۍ د ټولو نظامی مصارفو 9.3% وه. د امریکا په نظامی مصارفو کې پرله پسې دریم کال زیاتوالی راغلی. په SIPRI څیړنیز انسټیټیوټ کې د څیړونکي الکساندرا مارکسټاینر په وینا د امریکا اوسنی نظام مصارف شایي په څیړنو کې د دې هیواد زیاته پانګونه او د دې هیواد د اټومي وسلو پر استری کولو لګېدلې وي. په نړۍ کې په 2020 کال کې دوهم تر ټولو زیات نظامی مصارف د چین وو. دا 16 کال دی چې دغه هیواد پرله پسې خپل نظامی مصارف زیات کړي دي. د اس آی پی آر آی د راپور لمخې چین 225 میلیارد ډالر مصرف کړي چې د 2019 کال په پرتله 1.9% زیاتوالی شي. خو د راپور لمخې د روسیې نظامي مصارف په 2020 کال کې تر لومړي پلان سویو مصارف 6.5% کم و، چې دا د 2019 کال په پرتله د پام وړ کموالی شي. د اس آی پی آر آی راپور وایي چې په 2020 کال کې د ناټو شاوخوا ټولو هیوادونو نظامي بار زیات سو، او په نتیجه کې 12 ناټو غړي هیوادونو د خپلو ناخالصو عوایدو 2% بودیجه پر خپلو پوځونو مصرف کړه، او دوی د دې ائتلاف ټاکل سوي هدف ته ورسېدل. په 2019 کال کې یوازې د 9 غړیو مصارف دې هدف ته رسېدلي ول. د اس آی پی آر آی راپور په نړۍ کې د نظامي مصارفو په اړه د کره معلوماتو ټولګه ګڼل کیږي. د سویډن په پلازمینه سټوکهوم کې دا انسټیټیوټ د هیوادونو له دفاعي بودیجې او نور سرچینو خپل معلومات راټولوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار لو د مازدیګر تر اوو ورځې دونه خبريږي. د مازدیګر په اوو بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه کوي. د مازدیګر له اوو د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار لو د مازدیګر تر اوو ازادي راډیو اوري، او شیبه په شیبه د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. رسره اوسې قدرمنو اوریدونکو، ل پی یو سټوډیو د ازادۍ رادیو د دې غرمنۍ خبری مجلې په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خدا شیبه د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه واوري.
مسیر ورسپانې د کورونا نوې سپې او افغانستان ته ورپېخ ګواښ په تړاو سرلیکنه کړې او لیکلي چې افغانستان د ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو په ګډون ځینې هیوادونه د کورونا نوې سپې سره مخ دي، او یوازې په هند کې په دریو ورځو کې تر 1 میلیون زیات کسان په کورونا اخته شوي او زرګونه کسان یې وژلي دي. وړاندې راغلي د کورونا نوې سپه د افغانستان څنډو ته رسېدلې ده چې په افغانستان کې تدابیر په نشت حساب دي. ورسپانې سپارښتنه کړې مخکې له دې چې کورونا خوره شي باید حکومت ټول تدابیر ونیسي چې نوې سپه افغانستان ته رانشي. خو لیکوال خبرداری ورکړی که د کورونا نوې سپه افغانستان ته راغله او خپره شوه، نو بیا یې نه په قرنطین مخه نیول کیږي او نه هم زموږ روغتونونه او روغتیایي سیستم دا وړتیا لري چې لازمه درملنه وکړي. ویسا ورسپانې لیکلي افغانستان په نوې پړاو کې احتمالي خطرونو سره مخ دی. وړاندې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته اشاره شوې راغلي که امریکایي ځواکونه تر بشپړ وتلو مخکې افغانان جوړجاړي ته ونه رسیږي، له ډېر پیچلي او خطرناک وضعیت سره به مخ شي. ورسپانې لیکلي د دې ترڅنګ له حکومت څخه د باندې ځینې د پخواني جهاد قمندانان او ځینې نوي راپیدا شوي پر خاصو لږکیو قومونو پورې تړلي وسلوال دي چې آن ځانونه مستقل ګڼي او له طالبانو سره د جګړې ټټر ډبوي. د لیکوال لاند د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به د حکومت ضد جګړه سخته شي، خو د حکومت لپاره به ستر خطر بیروني جګړه نه بلکې په حکومت کې شاملو ډلو بغاوت او ځان غوښتنې وي. او هیواد دولتي ورسپانې کابل ته د پاکستاني پلاوي راتګ په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې ټینګار شوی چې افغان حکومت پاکستان سره باید سولې ته ورسیږي، ځکه پاکستان د طالب ترهګرۍ او القاعده په شمول ټولو وسلوالو ډلو او آن خپلو ملیشو پر مټ له افغانستان سره نایلان شوي جګړه پر مخ وړي. ورسپانې لیکلي افغانستان له پاکستاني پلاوي سره د وضعیت په اړه په داسې وخت کې بحثونه کوي چې د امریکا پاوز له افغانستانه د وتلو لپاره د تیاری په لړ کې د تجهیزاتو پر ایستلو پیل کړی. د لیکوال په وینا دې ته په کتو سره افغانستان سره د ترهګرۍ ضد د ګډې مبارزې ژمنتیا شته، او په دې برخه کې افغان حکومت له نړیوالو شریکانو سره تماسونه لري.
د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري. سره له دې چې د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې ناامنۍ زیاتې شوې دي، خو کتاب اوس هم په هر ځای کې خپل مینوال لري. په دې ترڅ کې په کابل ښار کې د سولې د کتاب په نوم د کتابونو یو نندارتون پرانستل شوی دی. دا 15 ورځنی نندارتون د شاوخوا 8 کورنیو خپرندویو ټولنو لخوا برابر شوی چې د بیلابیلو برخو کتابونه نندارې ته پکې ایښودل شوي دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کابل ښار په لویدیځه څنډه کې د کتاب نندارتون پرانستل شوی دی. دغه نندارتون د پولیسورخ د فرهنګي مرکز لخوا د کابل ښار د پولیسورخ په سیمه کې چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې ډېره ده پرانستل شوی. د دغه نندارتون تنظیمونکي او د شهر کتاب د فرهنګي مرکز مسؤل شاهد فرهوش ازادي رادیو ته وویل په دغه نندارتون کې د مرکز اتخ پرندویانو لزره کتابونه چې د ادبیاتو ارواپوهنې ټولن پیژندنې او د ښځو او ماشومانو کتابونه پکې شامل دي نندارې ته ایښې دي. د ده په خبره دغه نندارتون د سولې د کتاب تر نامه لاندې چې هدف یې د کتاب د نړیوالې ورځې او د سولې ملاتړ دی جوړ شوی دی. خاغلی فرهوش وویل د دغه نندارتون هر ورځ یې له یو اصل نه ملاتړ ته ځانګړې کړې کوم چې د افغانستان خلکو ته مهم دی.
ما روز نخستن موجگار در حمایت از
مرد نندارتون لمړی ورځ د بشر د حقونو د ملاتړ په نامو د بیان د ازادۍ په نامو چې زموږ سره کرشده دریم ورځ مو د ښځو د شل کلنو حقونو د ملاتړ او وروستۍ ورځ مو د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو او د ناشرانو د ملاتړ په نامو نومولې ده.
د بوبل سره لدی چې امنیتی ګواښونه شته خو نشي کولی چې د خلکو غږ زندۍ کړي. د دغه نندارتون بل تنظیمونکي علي یعقوبی وویل
دغه نندارتون د پولیس سرخ د فرهنګي مرکز په نوښت او د افغانستان د څو ناشرانو په مرسته جوړ شوی. د دغه ناشرانو له ډلې یو انتشارات دانشګاه دی. یاد نندارتون د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت د جمعې له ورځې تر سې شنبې پرانیستی دی. په دغه دوه ورځو کې خلک راغلل او هر کله یې وکړ.
د نندارتون نندارچیانو محمد داود او پروانې د داشان نندارتونونو جوړول نیک ګام وباله.
موږ یوازې د کتاب په خاطر نمایش اخیستی دی.
نن زه راغلم چې د دې برنامه د مراسمو څخه ورشي دنه وکړم چې ډیره خوشاله شوم. تم ما ته څه وسیرا کړ چې واقعا پنځه کیلومتر ژوندې دی هیله ژوندې تر اوسه.
تیر کال د اقرب په 12مه د کتابونو لوی نندارتون ورسته. دا د کتابونو لومړی نندارتون دی چې په کابل ښار کې جوړیږي. تیر کال د کتاب نندارتون په کابل پوهنتون کې د افغانستان او ایران د ناشرانو په شتون کې جوړ شوی و چې د پرانستې پر لومړۍ ورځ پر پوهنتون حمله وشوه او نندارتون یې ګډوډ کړ. د تیر کال د نندارتون تنظیمونکي وایي د حمله کوونکو هدف د کتاب نندارتون نه و. په تیرو کلونو کې به د کتاب نندارتونونه د دولتي بنسټونو په ملاتړ جوړېده خو سګنې نندارتون څو خصوصي ناشرانو محدود جوړ کړی دی.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو. که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ ازادي راډیو اوري چې د اف ام په 100.15 چپا په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې او په منځنۍ چپا 12.90 په ټول افغانستان کې خپریږي. ستاسو له پیغامونو
عبدالنافع په غوڼه د دې لړۍ ته دغه پیغام رسم په دې سره باندې چې مسؤلین کسان پرې هم دغه زموږ څوم د ورسته دي. دا چې د فراه ولایت د بوکا پول سره کې زراز اوبام نسته نو طالبانو او حکومت هم داسې یو لاسلیک سره کړی دی. دا ژمنه طالبانو هم کړی دی چې موږ به هېڅ مخنیوی نه وکړو دغه کار او مؤسسو څخه هم انشاءالله غوښتنه شوې ده. دوی داسې غوښتنه کړې وه چې دلته د بوکا ولسوالۍ ته دې دوه راولي را به وکړي. نو غنم ډېر زیات مرزونه کړي دي. غنم نه کوي فصل فیصده کې حتی چې 10% غنم یې هم دي سمدر ټوله مرض سره خراب کړي دي. په دې سره باندې راغله اوبو غم یې وخوړل شي.
زه د هلمند ولایت په سنګین نو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. موږ د ازادۍ راډیو ته دا خبر دی چې دغه زموږ سره په دغه تنیاش ماشونه نه جرا کول شوي. خو زه غواړم چې دغه زموږ غږ تر لوړپورو چارواکو پورې ورسوي چې د زموږ ماشونه راته راشي او د زموږ مشکتال شي. سلام علیکم.
زه د لوګر ولایت نه تماس کیم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې دغه د نظامي شهیدانو کوم د پیسو سوتي نام د کن پاغه کې دغه غرفې کمې دي او مرکزونه کم دي او نفر زیات دي. به درک ترش دا بل خروزه ده. خلک هم ډیر به خرچ دي او ډیر زوبل دي. موږ دا غواړو د افغانستان لوړپونو چارواکو نه چې دغه د وکیلانو کومې وثیقې هغه تذکيري په لاس دي، تورنکیټي تذکيري په لاس دي او د وارثو په تذکيرو کې مشکل دغه د چرش ډیر ده. خدای دی وکړي چې موږ ته دغه د وکیلانو په تذکیرو باندې د سه کال اواله وکړي د نظامي شهیدانو او دانګه دپاره به موږ سره انشاءالله تورنیکټي تذکیرې د ټولو په لاس وي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د نننۍ غرمنۍ خبری مجلې د پای په شیبو کې 12:00 او 13 دقیقې شوې. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د 15 دقیقې اونیز بحث پروګرام لرو، خو له هغه مخکې صفی الله ستانکزای د خبرونو لنډیز اوروي.
د کونړ والی محمد اقبال سعید وایي د ولایت په مقام باندې د میزایل د مرمۍ په لګېدو سره 14 کسان ټپیان شوي. ښاغلي سعید نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل وسلوالو طالبانو داسې وخت د میزایل مرمۍ توغولې چې د ولایت په مقام کې د دینی مدرسو شاوخوا 150 زده کوونکي د قرآن د تلاوت په سیالۍ بوخت وو. د پکتیکا د وازیخوا ولسوالۍ امنیه قمندان د طالبانو په برید کې وژل شوی. د عبدالرحیم په نوم دغه قمندان پرون مازیګر ځایي پوستو ته د اکمالاتو په مهال د طالبانو له برید سره مخ شوی. هند کې په تیر یو شپه ورځ څه باندې 3.5 لک کسان په کرونا اخته شوي. دا څویمه پرلپسې ورځ ده چې په هند کې په دومره شمیر د کرونا نوې پیښې ثبتېږي. ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین راتلونکي جون میاشت کې له خپل امریکایي سیال جو بایډن سره وویني. دا خبره د کرملن یو لوړ پوړي سلاحکار یوری اوشاکوف پرون د اپریل په 15 داسې مال کړي چې د امریکا او روسیې ترمنځ لانجې زیاتې شوې دي. او د هالیوډ سینما د معتبره فلمي جایزو اوسکار مراسم بېګا ترسره شول. انتوني هاپکنز د غوره فلمي لوبغاړي اوارد وګاټه. په ښځینه لوبغاړو کې بیا فرانسیس مکډورمان د غوره لوبغاړي اوارد وګاټه.
مختنی کابینه کې صرف 5%
متاسف یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه ونې کې هیلې مو منئ. هیله د چروغ او جوړ بوي. یو ځل بیا د ازادي رادیو د 25 دقیقې اونیز باس وخت را رسیدلې. قدرمن اوریدونکو د 1950 کال د سور ومنیټه په افغانستان کې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ لړنګېدو او د خلق دموکراتیک ګوند وخت د رسیدو ورسته، او د 1941 مریض کال د سور اتمه نیټه د مجاهدینو د بریا او د نجیب الله له واکه د ګوښه کولو له ورځې سره برابره ده. که څه هم په غویي یا سور میاشت کې دا دوه پرلپسې ورځې د ځینو ډلو تپلو ګوندونو او تنظیمونو لپاره د ویاړ او بریا ورځې دي، خو د افغانستان ډیری خلک ښایي ذهنن ورسره جوړ نه وي، ځکه د دوی په خبره دې دوه ورځو له افغانانو ډیرې قربانۍ اخیستي او د روانې جګړې یو لوی لامل هم همدا دوه ورځې بدلونونه واک ته رسیدل او راپرځول ګڼي. نن په همدې موضوع د ازادي رادیو په 25 دقیقې باس پرونه کې له خپلو ملمنو جهادي مشر قاضي محمد امین وقات، د ولسی جرګې پخوانی غړی خالد پختون، او د افغانستان د بشر د حقوقو د سازمان له مشر خاغلی لالګل لال سره بحث کوو. درنو ملمنو ښه راغلاست. پښتون صاحب، لکه څنګه چې په مقدمه کې هم وویل شل، دغه دوه ورځې په پرلپسې ډول د غویي ومه وتمه، که څه هم د یو شمېر کسانو لخوا، د یو شمېر ګوندونو لخوا، د یو شمېر تنظیمونو لخوا د بریا د ورځو په توګه باندې په تېره کې نمانځل شوي دي، خو د افغانستان خلک ذهنن ورسره جوړ نه دي او دوی فکر کوي چې د روانې جګړې یو لوی لامل همدا دوه ورځې دي، او دغه شان دغه دوه ورځو له افغانانو ډېر قرباني اخیستي. تاسو په څه نظر یې؟
په دې کې چک نشته چې ومه د سور د افغانستان د بدبختي، د ازار، د دربدری او ترنن وځي تلويش کال کې سوله د خلکو د ډیرو لویو شخصیتو پر آن او نظر سره چې د افغانستان د بدبختی اصلي عامل و مد سور و ذکر جوړ نظام سکوت ما بین تراغي او خارجي قواوې د اتحاد جمهور شوروي ترنوان لاندې افغانستان ترالې، او افغانستان یې په ډیر اوږده تلويش کلن جنگ چې وسې مر شهیدان یې ویلی سو اختاقي، او هغه کارونه چې پر و مد سور وسوله چې هغه مقابل کې مجاهدین د افغانستان ملت ودرېدي د جهاد عنوان لاندې، هغوی د خپلو ټولو قربانیو په نتیجه کې ومه د سور بالاخره په اتمه د ثور واړوله چې هغه په کټ کې د اوومي د ثور په عکس العمل کې په وجود راغله. نو زه دا په جرأت سره ویلی سم چې اتمه د ثور په حقیقت کې د اوومي د ثور عکس العمل دی، د ملت عکس العمل دی. دا چې د اتمې د ثور بعد د افغانستان په ملت کې یا په حکومت کې یا په نظام کې د مجاهدینو تر نامه لاندې هغه ناخوالې مابینځه شوې، د هغو ناخوالو څخه خلک ناراضه دي. لیکن خپله اول لس کاله چې د اوومي د ثور څه د پنځلسم کال شروع کېږي بیا تر دنیوي کاله پورې، هغه د افغانستان د خلکو د جهاد برکت و. دا چې بعضې خلکو د جهاد د نامه څخه سوی استفاده وکړه، کابل خراب شو، خانه جنګي شروع شولې، بدبختي په وجود راغلې، فکر کوم اصلا دغه څوک چې په دې مقصر موږ بولو هغه د جهاد مابعد مقصر بولو. موږ هېڅکله دا نشو ویلی
د جهاد مابعد خلک څوک
جهاد مابعد ویلی چې په جهاد مابعد کې د خارجي ملکو مداخلې په افغانستان کې د اوو او اتو احزاب په ګډون یو داسې د غوی غوبل له مابین تسو چې هر چا کوشش کاوه چې خپل ځان ته ګټه وکړي.
یعنې مداخلې خو به اصلي لاملین څوک ول
لاملینه وي؟ په تاسو کې پیژنئ چې په هغه لاملینو کښې زموږ همسایګان مستقیما داخل وه. حتی تاسو ټول ملت شاید یا کسان چې ټیم د 30 کالو زیات دی چې په داخل د کابل کښې هر منطقه د یو مملکت او د یو حزب چې د هغه حامیان وه، د هغو تر پابندۍ لاندې کابل خراب کړي او متبقي افغانستان یې ټوله په دربدري سره مخامخ کړي. لیکن موږ دا پر د جهاد په دوران کښې نه شو تقدی کولی. د جهاد مابعد یعنې د اتمې د ثور مابعد د دنیوي کال ډېر مسایل
د جهاد مابعد انتقال چاته بالاخره خو هماغه مجاهدین بیا هم پواکول
بے شک چې مجاهدین ته خو ما مخکې وویل چې د افغانستان جهاد افغانستان ملت وکي او یو کېدان هغو شخصیتو وکي چې هغو د افغانستان ګران وو او افغانستان د جهاد جماهیر شوروي څخه آزاد کړي. لیکن په تاسف سره د بعض ملکو په مداخله سره په داخل د افغانستان کې د مجاهدینو رهبران یې تر خپل تاثیراتو لاندې راوستل او د خپلو ګټو لپاره یې وجنګول. په مقابل کې کابل خراب شو، ولایت خراب سر او مملکت اوږدې غمیزې سره مخامخ شو چې تر اوسه پورې هم ادامه لري. یعنې د اوس حالات هم ناشي د اوومي د ثور څخه دي او د اتمې د ثور څخه دي.
مننه قاضي صاحب، تاسې په دې اړه څه نظر لرئ؟ آیا د افغانستان خلک چې کوم تصویر لري د دغو دوو ورځو نه، دا واقعا همداسې ده؟
بلې، پښتون صاحب هم ډېر ښه تحلیل وکړ او دواړو پښتون صاحب سلام تقدیموم. اووم د ثور کې د خلق دیموکراتیک ګوند په غیر قانوني شکل قدرت ته ورسېد. څلورم د ثور میر اکبر خیبر چې د دوی د سیاسي بیرو غړی و هغه په مرموز ډول ترور شو. په پنځم د ثور باندې د هغه شادای صالحین چې دفن وشو. او خلق دیموکراتیک ګوند د دواړو پلو یعنې ببرک او سرکې دواړو پکې اشتراک وکړ. توند خبرې وکړې داود خان په خلاف. په شپږم د ثور باندې داود خان د هغوی د نیولو اقدام وکړ. خو حفیظ الله امین چې په ګوند کې د نظامي برخې مسؤولو خپل یو خرین ته یو نوم او د هغه شماره ورکړه چې دې سړي ته ووایه چې موږ گرفتار شول، ته که څه کولی شي هغه وکړي. نو دا و چې داود خان په خلاف باندې نظامي قوتونه په حرکت باندې راغله او حتی تیارو هغې باندې بمبار وکړ. هغه د خپل اتلس نفره فامیل سره په هر کې په شهادت ورسېد. نو د هغې مسله اووم د ثور دغسې په وینو ککړه یوه ورځ وه. او بل د خلق دیموکراتیک ګوند شاته د شوروي اتحاد لاس و. شوروي اتحاد په قوت باندې دوی د جنون په حالت کې دلته حرکات کول. بل د تاریخ د کامیابۍ سره چې دا هلته دوی رئیس جمهور اعلان کړ، نو د افغانستان تاریخي بیرغ هغه یې لرې کړ او سور بیرغ یې هلته ځوړند کړ او د خلق کلمه په کې لیکلې وه. او فرمانونه یې صادر کړ چې څوک د شپږ جریبه نه اضافه ځمکه لري هغه دې تقسیم شي.
قاضي صاحب وبخښئ، دغه دلته یوه پوښتنه کوم، بیا تاسو کېدای شي خبرته ادامه ورکړئ. دغه فرمانونو په اړه تاسو وویل د دوی د ځینو کړندلارو په اړه باندې، دوی یو شعار هم درلود، کور کالي ډوډۍ. فکر کوئ دغه شعار څومره معقول و؟
دغه شعار خو دوی هېڅ ونه شو کولی په دې کار کښې. دوی خو نه چا ته کور برابر کړی شو، نه دا فرصت برابر کړی شو، او نه چا ته کاري برابر کړی شو، نه چا ته ډوډۍ برابر کړی شو. د ټولو نه فقیره دوره د خلق دیموکراتیک د غیر قانوني ولس مشتنی یا شل مشتنی حکومت دوره وا چې ولس مشتی ترکیه په قدرت کې پاتې شو او بیا درې مشتې حفیظ الله امین په مرموز شکل باندې په هر کې ترکیه مړ کړ او هغه قدرت لاس کې.
یعنی تاسو د ببرک کارمل او د ډاکټر نجیب الله د واکمنیو دوام د خلق دموکراتیک ګوند دغه نه بولئ ځکه د خلقو پرچم خو اتحاد کړی او یو ګوند جوړ کړی او د خلق دموکراتیک ګوند
په خلق دموکراتیک ګوند اتفاقاً قدرت ته ورسېدل. خو بیا د دوی په منځ کې جنجالونه پیدا شو چې ببرک یې ولیدلو خارج کې سفیر او فیض الله امین په تاریخ باندې یو مرموزه شوروی یرغل وکړ افغانستان باندې یو لک پنځوس زره مکانی او هوایی قوتونه داخل شول او دلته حفیظ الله امین په تازه تعبیر کې مړ کړ او ببره کې د تاجکستان نه راوست دلته قدرت ته ورسولو. نو دا ټول هغه جریانات چې د خرب دیموکراتیک ګوند منتج شو د شوروي اتحاد مداخلې ته او شوروي اتحاد د مداخلې په جریان کې دلته داسې قتلونه شروع شول چې هغوی ته دغه خلک چې افغانان دي او کومه دوی هغه سیستم د زندګي لري او هغه لباس لري او هغه ږیره او پګړۍ لري دا ورته مطلوب نه و بلکې د دوی په وژلو او په شړلو یې شروع وکړله. نو زموږ جهاد خو به د خر دیموکراتیک ګوند په خلاف هم شروع شوی و او هغې وختو کې د افغانانو سر نه خلاصېده. دا خلک د خاصو خلکو بهر هغه چا پېژنده چې پوهنتون کې د تحصیل دوره تېره کړې وي یا په کابل کې کوم خاص پوست ولري وظیفه یې درلودله. عام ولسونه په دې نه پوهېده چې خر دیموکراتیک ګوند چې څه دی. هلته میډیا نه وه، هلته تلویزیون نه و، هلته رادون بودی پراخ دا چا په اختیار کې نه وه، هلته نورې خلک خو پرولې هم نه اورېدلې، ازادي هم نه وه، نور سیستم هم نه و. خارج دا خبر وو چې کله اتحاد جماهیر شوروي په شپږم د جدي باندې مداخله وکړه ناغوی بیا نه کال او پنځوس ورځې دلته پاتې شول. خو په نهه کال او پنځوس ورځو کې موږ د هغوی په خلاف باندې جهاد ته دوام ورکړ او د هغوی راتګ هم ښه وګڼلو چې اوس اصلي مدعي منځته راغی. جنس روس دی، عقیده یې کمونیزم دی، سیاست یې تجاوز دی. اوس که موږ جهاد کوو نو زموږ مهاجر به قسمت پیدا کړي، ملل متحد به ورته راشن ورکی، مکتب ورکی، دام سیستم.
قاضی صاحب، جهاد وشو مثلا مجاهدین بری تو رسید راغلل، اوس که ده اتم ده سور پاره رتو وی چی اتم ده سور تاس په نظر باندې چه ډول ورځ ده؟
اتم ده سور خود مجاهدینو که په ډیر افسوس باندې ده خبره وکړو چې د خلق دیموکراتیک ګوند پر اتاک سره هم هغه وختو کې سر خدمت او جمعیت او باور مشترکن جهاد اعلان کړ. وروسته د وخت په تېرېدلو سره دا ګوندونه وو ته ورسېدل او د وو ګوندونو په منځ کې داسې افهام او تفهیم او تنسیق نه و چې هغه د دې ملت په یووالي تمثیل وکړي او دلته چې کوم تصمیم نیول کېږي هغه تصمیم د متحد تصمیم وي او د افغانستان د خلکو ستونزې راکمې کړي، نه دا چې زیاتې کړي. نو بناً دا مسله د اتم دسمبر په داسې شکل کې راغله چې مجاهدینو په پاکستان کې ونه شو کولای چې خپل اتحاد تمثیل کړي. د چل دومره فیصله یې وکولای شوه چې دوه میاشتې لپاره مجاهدي صاحب او بیا څلور میاشتې لپاره استاد رباني او بیا د هغه نه وروسته به شورا تصمیم نیسي. نو مجاهدي صاحب چې دلته راغی نو په دلته خو هغه قوت احمد شاه مسعود داخل شوی و، نو سلا قدرت د هغوی سره و، استاد رباني کې د هر ګم بیرونه و مجدی صاحب زنه شو کولای. هغه دوه میاشتې هم ډېرې پناخولۍ سره تېرې شوې. بیا چې استاد رباني هر ته ورسېد نو بیا د استاد رباني په خلاف باندې دوی جمعیت و حزب د قدرت ته بیرون پاتې شو. هغوی خپل نظامي حرکات شروع کړل، عملیات یې وکول او د کابل په ښار باندې راکټونه وویشتل. نو په دې کې د حزب د جمعیت په جنګ کې د افغانستان د کابل ښار ډېرې سیمې ورانې شوې او ډېر خلک.
یعنی پر دې مجاهدین هم د افغانستان په ورانولو کې یو په دغه سي روان وضعیت کې
په دې کې د خپل لري په دې کې د خپل لري چې دوی درست تصمیم ونه شنه ولې او دوی بنا سے شکر بانے داخل کر کہ یو اڑخ ہمدی شوروی اتحاد قوت بانے ارتھ داخل شو اور نور اڑخونا بیرون پاتشور ابوی افس العمل دے کو مقابل کے خود لو اور دے افس العمل نہ تیرا مر جوگ لا راگ لا تم نے مر جوگ لا جب ہم نے سور کے کابل کے نہ راگ لے
مننه کوم قاضی صاحب د افغانستان د بشر د حقوقو د سازمان مشر خاغله لالګل لال تاثیر دغه دوه ورځې په اړه باندې ساسي نظر هم اخلو د افغانستان د خلکو تصویر ته په پام سره چې دغه دوه ورځې لري
کومنګ لګ واقعیتونو تراشو په واقعیتونو باندې خبرې وکړو دا درسته ده چې دا وم او اتم د ساور دواړه ورځې افغانان ترې نه کومه ښه خاطره نه لري دغه دواړه ورځې زمنګ لپاره زمنګ ورځې نه وي بلکې دغه دواړه ورځې د نورو خلکو یعنی د پردیو وي او د دې لپاره یوازې ابزار چې کوم وو هغه افغانان ګرځېدلی وو دا که په هر اړخ کې وو او دا که په او بد باندې د پوهېدو یا د دوی نه په مستقیم او یا په غیر مستقیم ډول باندې د افغانانو نه د دغه دواړو ورځو دپاره په کوم ډول باندې کار اخیستل شوی دی دا اوس افغانانو درک کړی ده او شاید که چا نه وي درک کړي زه فکر کوم چې دا 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 د افسوس خبره ده په دې معنی باندې چې کومنګ وګورو خلکیان یا پرچمان چې په ووم د ساور باندې په څه شکل باندې په افغانستان کې راغلل قاضي صاحب ته اشاره وکړه او دوی د چا د خوانه مرسته حاصله وه او بیا څه وشول او افغانان د کومو ګواښونو د کومو غمیزو د کومو بدبختیو سره مخ شول دا یوازې د دې ټولو مسایلو او د دغه ټولو بدبختیو عاملین په خپله باندې افغانان وو چې د نورو په راهنمود باندې یا د نورو په لارښوونو باندې خپل افغانان وزورول وکړول او بلاخره د هغه ناورینونو چې زمنګ په مخ کې دغه ژوندې تاریخ تیر شوی دی موږ دغه ژوندې تاریخ شاهدان یو نو هغه دی ولسو د هیڅ نه پټ نه دی بیا هم په مقابل کې چې مجاهدین وز په خوښنه سره چې د افغانانو د پاکو احساساتو نه همیشه د افغاني سیاستوالو او نورو پردیپالو ناوړه ګټه پورته کړې ده همدغه سې چې افغانانو په ښه نیت باندې د دغه د ساور د ځواک پر وړاندې باندې کومه مبارزه وکړله کومې سرخندنې وکړلې هغې باندې هم تجارت وشولو نه یوازې تجارت وشولو بلکې د ووم د ساور د ووم د ساور د خلکو نه هېر کړه یعنی دغونه بدبختۍ دغه رهبرانو چې قاضي صاحب په هغه وخت کې د دغه اخ برخه وه خو قاضي صاحب عملا په دغه شیانو کې په دغه وخت کې کوم سهم نه درلود ډېرو جهادي رهبرانو سهم نه درلود ولې ځینې داسې و چې هغې په افغانستان کې داسې کړنې ترسره کړلې چې افغانستاني نظام ړنګ شول ټول خلک مهاجر شول تر پدر شول ګاونډي هیوادونو ته ایران پاکستان ته هلته چې افغانانو سره څه وشول په پولو باندې د افغانانو سره څه وشول دا د هیچا نه پټ نه دي دا که موږ ووایو چې مجاهدین د اسلام دپاره او د په اسلامي روحیه جهاد کړی دی نو دغه شیان چې په افغانستان کې وروسته په اتم د ساور پیښ شو دا د اسلام او د مذهب پورې هیڅ اصلا هیڅ اړیکه نه درلودله کومې کړنې چې د خلکو ترسره کړلې
لال صاحب که په ټوله کې دې تراشو پښتون صاحب هم وویل قاضي صاحب هم وویل تاسو هم وویل یعنی چې هم هغه کسان چې د ثور کودتا یې وکړه او هم هغه کسان چې د مجاهدینو ځینې ګروپونه او تنظیمونه چې بریا ته ورسېدل او بیا د جګړو لامل شول یعنی دوی پړ دي د افغانستان په قضیه کې د افغانستان د خلکو چې کوم قرباني ورکړي د دوی د کورنۍ لاس د دوی ګریوانونو ته ورګد وسته د انتقالي عدالت موضوع چې دا چې په وار وار د بشر د حقوقو مدافعین کوي دا تر کومه پرې په اوس مهال کې د پلي کولو وړ دغه
خوشمه سره چې بیا هم کله چې د بن غونډه وشول او د بن په پریکړه کې انتقالي عدالت د دغه پریکړې یو مهم جز و چې باید په افغانستان کې د انتقالي عدالت پروسه پلی شوې وای او د انتقالي عدالت پروسه که پلی شوې وای دغه نن کومه بې بندوباري چې موږ وینو او یو ځل بیا موږ د بحران طرف ته لاړلو موږ به نن د دې شاهدان نه وو په خواشینۍ سره. په هماغه وخت کې د وخت حکومتونو چې کرزي صاحب مشري کوله هم زمنګ حکومتونو هم جمع ملګرو ملتونو او جمع هغه هیوادونه چې افغانستان ته راغلي وو د افغانستان په قضیه کې دخیل وو دغه د ټولو د انتقالي عدالت پروسه چې وه د دغو دخوانه د هم د کورنیو هم د بهرنیو مصلحتونو ښکار شوله. دغه پروسه په افغانستان کې پلی نه شوله که چیرته په هماغه وخت کې چې ډیر حالات ورته جوړ وو دغه پروسه پلی شوې وای هر چا به د خپلو کړنو ځواب ویلی وای. د انتقالي عدالت پروسه هرگز داسې هم نه ده چې ټول خلک چې څه کړنې کړي دي هغه دې په اعدام شي او یا دې د زندانونو دروازو تر شا وغورځول شي او یا دې نورې د هغې نه کوم بله ناخواله وزګول شي. بلکې انتقالي عدالت د تیرو هغه کړنو چې کوم هیوادونه د بحرانونو نه راوځي او په بحرانونو کې کومې بې عدالتۍ رامنځته شوي وي کوم د بشري حقونو سرغړونې رامنځته شوي وي کوم جنګي جنایت رامنځته شوي وي هر څوک باید د هغې ځواب ووایي. او دغه اختیار بیا د جنگ د قربانیانو د وارثینو د کورنیو په لاس کې دی چې د دغه جنایتکارانو سره کوم ډول سلوک کوي آیا دوی بخي او یا دوی ته سزا ورکول غواړي او خپل غچ یا قصاص د دوی نه اخستل غواړي. خو په خواشینۍ سره دغه پروسه مخکې مې چې اشاره وکړله دغه د مصلحتونو ښکار شوله او بالاخره هماغه خلک چې هم د کمونستانو په وخت کې او هم د مجاهدینو یاد په اسلامي حکومت په نامه باندې په هغه وخت کې چې په ډیرو جنایتونو کې د دوی لاس وو هغوی پر زیاتې دي چې هغوی د دغه خپلو کړنو ځواب ویلی وی هغوی برعکس امتیازات واخیستل او هغه نور هم چاخ شول او دومره په نظام کې قوي شول چې هرګز بیا د انتقالي عدالت د پروسې د پلي کېدلو اصلا تصور نه شو کېدلی. نو نن ګورو چې د همدغه خلکو د لاسه یو ځل بیا موږ افغانان بېګنا افغانان د داسې حالاتو سره مخ شولو چې قدم په قدم بیرته نویمې لسیزې ته خدای مکه موږ بیرته روان یو. په د پنځلسمې دورې چې موږ فکر کوم پښتون صاحب په هغه وخت کې د دغې دورې د ولسي جرګې غړی و که به نه و هلته یو بل ظالمانه قانون داسې پاسو د بخښنې په نوم باندې چې هغه پر زیاد دی چې د قربانیانو په زخمونو باندې ملهم پورې شوی وی په هغې باندې مرچک او مالګه نور هم وجوړول شوه او هغه قانون تر نن ورځې پورې هم نافذ دی. بلکې دغه قانون د هغه وخت رئیس جمهور چې کرزی صاحب وو هغه دغه قانون توشیح نه کړ امضا یې نه کړ خو ولسي جرګې په دویم ځل باندې په لوی اکثریت باندې بیا هم دغه قانون تایید کړ او بالاخره د قانون بڼه ونیوله. په هماغه وخت کې موږ د دغه قانون د ملغه دپاره او د دغه قانون دپاره چې د قربانیانو دپاره د دادخواهۍ دپاره موږ ډېرې هلې ځلې وکړلې خو زموږ غږ چا ونه اوري.
پښتون صاحب ستاسې خپم ورکې راکاګل شوه دې موضوع کې تاسې هغه مهال د دغه ولسي جرګې غړي وای په دغه قانون چې تصویب شو
تاسې وګوري تورمن صاحب چې په پنځلسمه دوره کې د افغانستان په پارلمان کې کسان ډېر کسان په دې یاد کېدی دي چې پنځلسمه دوره نسبت شپاړسمې ولسمې دورې بهترتره او با اعتباره دوره وه انتخابات یې هم پاک وه ګوره دا ټولو شیانو باوجود چپ او راست رهبری ټول په هغه دوره کې موجود و او برحاله وکیلان و چې خپل شهید استاد ربانی هم وکیل و خپل جناب سیاف صاحب هم وکیل و محقق صاحب او یو تعداد نور رهبران چې په جهادي سبب کې د رهبری په قطار کې و او دې سره جفت د چپیانو یعنی کمونستانو رهبران هم لکه ګلابزی صاحب رنجبر صاحب او یو نیم علومي صاحب دا ډلې ټول هلته موجود وې. نو طبیعي ده دواړو طرفو د دې قانون په توشیح کولو کښې علاقه درلوده ځکه چې په دواړو طرفو کښې داسې کسان وه چې هغه بشر او د جنګ ناخذین وه. نو هغوی کوشش ډېر دا وو د خپل ټول تاثیرات یې پر شورا اچول چې دا قانون په هر ډول یې
په بخنه سره د قاضي صاحب محمد امین وقات اړیکه لمک سره پرې شوې ده نشته موږ سره فقط په یوې لنډ جملې سره راټولول غواړو د دې باس هغه دا چې لال صاحب اشاره وکړه چې وضعیت داسې دی چې بیرته داسې امکان لري چې پخوانۍ اشتباهګان یو ځل بیا تکرار شي نو څه کول په کار دي چې دغه تېروتنو ته بیا ور ونګرځو
زما په عقیده بدني جامعې د افغانستان سره ستراتیژیک تړون او امنیتی تړونونه امضا کړي دي تقریبا اکثره د ملي جامعې په همدې اساس باید دوی خپلو ټولو تعهداتو ژمن اوسي افغانستان نظام په تېرو شلو کالو کښې په یو ډېر ښه طرف لاړې مخته د نظام اساسات کښېښول شوله حکومتونو ته خلک ازار یا ناراضه هغه مهمه نه ده موږ ته نظام مهم دی دنیا باید د دې نظام شا ته ودرېږي او پرې نه ږدي چې دا نظام یو ځل بیا د نوي لسیز په سرنوشت ګرفتاره شي ځکه نظام د 80 میلیونه انسانانو مربوط دی نه د یو شخص پس په همدې اساس زموږ د افغانانو او د خارجي بین المللي ټولنې وظیفه دا ده چې د نوي لسیز سرنوشت په نظر کې وساتو او پرې نه ږدو چې دا نظام خراب شي که څوک داخلیږي حکومت ته خدای دې راولي خو د نظام د خرابېدو اجازه به چا ته ورنه کړي
ډېر ډېره مننه کوم قدرمنو اوریدونکو زموږ د دې اونۍ 15 دقیقې پروګرام همدومره وو له خپلو درنو میلمنو هر یو له جهادي مشر قاضي محمد امین وقات او دغه شان د ولسي جرګې د پخواني غړي ښاغلي خالد پښتون او د افغانستان د بشر د حقونو د سازمان له مشر ښاغلي لالګل لال نه مننه کوو چې په دغه بحث کې له موږ سره ګډون وکړ
سنش مارا مال خوب راغلی تمی کم سیو سنش مارا مال خوب راغلی دود کے گم دلدار مال خوب راغلی دود کے گم دلدار مال خوب راغلی تمی کم سیو سنش مارا مال خوب راغلی تمہیں کم سہی ہو سنش مارا مال خوب راغل خوب راغلے چرت پخو پیراشے مال بخو رات لکت چرت پخو پیراشے خوے خبر نلدہ تد پارا مال خوب را گلے خوے خبر نلدہ تد پارا مال خوب را گلے دود کے غم دلدار مال خوب راغلے دود کے غم دلدار مال خوب راغلے تم کم سیو سنش مارا مال خوب راغلے خوب راغلے تاچ بما تا وی
تیارا مال خوب را غلے زود کے غم دلدار مال خوب را غلے زود کے غم دلدار مال خوب را غلے تم کم سیرو سنش مارا مال خوب را غلے خوب را غلے